السلام علیکم د سهار 8 بجې شو ورځ مو په خیر زه امید زهیر مالیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسته او د بشری مرستو همغږی کوونکی مارټن گریفټس خبرداري ورکوي ک طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لري نه کړی د دې سازمان لملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشری او مرستندوی پروګرامونه پر مخ نشي وړای تمه ده چې مارټن گریفټس به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د خوځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر بشری مرسته راکمه کړي تفصیل به وروسته واوري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 80 میلیونه ډالر مرسته کړې ده د سفارت د خبر پاڼې لمخي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2002 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې ده تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي اټکل دی چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د غرخوایدنې په پیښه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو حادثې د واورې او طوفاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست بیگانه وخت لیکلي کې څام د دوی د دفاع وزارت ژغورونکو ټیمونو سیمې ته رسیدلي خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی چارواکو د دریو کسانو د گیر پاتې کېدو خبره کړې خو ځینې رسنیو د لږ تر لږه لسو کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه ورکړي د غره د خوایدو دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداري ورکړې ده د ادارې پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی په اعلامیه کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګ غزنی بامیان غور دایکندي روزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوي دي په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانه وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوې دي همدا ډول د دوه ادارو اجرایوي او د بوټ غړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاسرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي د امریکا د خزانه وزیر جینت یلن ویلي هیواد وایي په اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې کار واخلي امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړی چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بې پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې ترې کار واخلي او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربان له اعلان سره سره پرون د جنوري په 6مه د جنوبي خار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي په خرسون کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاو یانو شیویچ وایي د دې خار د اوروژنې څانګه د راکټي بریدونو له امله په نښه شوې چې په پایله کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ مخکې ویلي و چې اوربان به د اورتودوکس کریسمس په مناسبت د جنوري د 6مې له سهاره د جنوري د 2مې تر شپې تر نیمای دوام وکړي خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره په ګډه روسیې تورانه کړه چې د اوربان له نوم څخه به ګټي د خپل جنگي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وپاړه هم اوریدلای شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ تاسو ته افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه خبرداري د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې پړه په طالبانو اچوي
Afghanistan is in the midst of an unprecedented
Afghanistan de bi saraqi bashari nawrin apans kire Taliban da de farman pa sadrawul sara aw wazan ur ham kharaba kadi
لیوی چینای کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د موسین حوزې د تیلو استخراج تړون ته د خبرګونونو دوام کارپوهان وای طالبان او چین لدی تړونونو د خپل ګټو په لټه کې دي سوړ جمع او په کندهار کې لبی وزلی د خلکو شکایت
دوه نشین نه لرو ور چې وی خو یا و چې شوم مرستو ته اړتیا لرو مرستو ضرورت لرو ور ولا کیا د اسرائیل کړي د لرو ولا کیا د خرچې د لرو
او د ایران د سپاه پاسداران انقلابی محکمې د 22 کلن ځوان د اعدام حکم ورکړی دی
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رواني خبري ټولګي په دوی منیمای کې بعد ازادي رادیو لخوا د نجونو لپاره د ازادي رادیو د زده کړو برخه کې ځانګړي خبرونه درسي ساعت هم د تخپور شي افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټن ګریفټس اړ کړی چې کابل ته سفر وکړي. تمه ده چې ښاغلی ګریفټس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته راشي، خو دا نیټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله. د راپورونو پر بنسټ وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، شاوخوا 150 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیواله اداره د اوسني بشري ناورین پړه په طالبانو واچوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټن ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی. تمه ده چې مارټن ګریفټس ډیر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټن ګریفټس بي بي سي ته ویلي، د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولې بندې شوې. د راپورو له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 150 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي.
افغانستان د بې سابقې بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صادرولو سره وضعیت نور هم خراب کړی چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یوه جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي، د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونی ده چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
Last winter it was humanitarian. په تیر ژمي کې بشري مرستو په دغه هیواد کې د بیوسلي مخاوني ولا کوم د تیر کال په څیر د بشري مرستو د ویشتوان ونه لرو، په ټول هیواد کې به لډیر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منې کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د دوی ادعا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایت کیده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټن ګریفټس وایي، افغانستان د مال په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی، او په وینا یې په دغه هیواد کې 28 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سو اتیا
دول زره اویا
پنځل زره نوی
او ول زره ات سو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه سرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلي دي. سوناک پروند خبريالانو د پښتنې په جواب کې واځي دومره ویل چې د بریټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دي. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړي، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکه پیلوټو په خپل کتاب کې لیکلي د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښي دي چې باید له تختې لرې کړای شوی وای مخکې تر دې چې دا د ده په خبره بد خلک ښه خلک ووژني. هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکه د کمرو په واسطه ثبت شوي وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د بریتانیا د پوځ ځینې پخواني قومندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. له دې ډلې د بریتانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوي دي او هم د هغه او په ټوله کې د برتانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي کسان د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده. خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
implications for his personal security.
The Britannia de Milli Amnet Pukhani Salakar Kem Darok Weili Shahzada Harry ta be larkhona kade wa che da sargandawuni wona kri. The Pinzush to Talib Jangali do jalo putarao de Harry sargandawuno de Talib charwa ko qasam parawali aw hagai pe jangi jurmun toran kade. Ladidali de Taliban yu jik puri gadi Anas Haqani pakhpal Twitter pcho bayano ke Harry ta pa khitab weili kum kasan che tasud shatranj de dano pa cer pa nakha ul main zawadi insanano korane durludi aw da gui de urastani do intizari ist. Haqani da weili چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنګي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي، د هرې لخوا دا اعتراف چې 15 وسلوال طالبان یې په افغانستان کې وژلي، دا څرګندوي چې دغه ډول د په خبره جنایتونه یوازې تر شهزاده هری پورې منحصر نه دي. هری په خپل ژوندلیک کې څرګنده کړې چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګونی وو. هری دوه وارې د برېتانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې، وروستی وار یې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ وو. تر هغه مخکې په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به یې هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شهزاده هری په خپل ژوندلیک کې هغه کسان چې د وژلي د طالبانو جنګیالي او بد خلک یاد کړي، خو د برېتانیا په شمول د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د یو شمېر بېګناه خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د برېتانیا دفاع وزارت هم تیر ډسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې چینی کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو د چینی کمپنۍ او طالبانو ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو د استخراج تړون د لاسلیکېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو د اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دوی وایي په دې ډول کړنو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي او چین هم هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې خپل سیاسي او اقتصادي امنیت خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا پرېکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او پر ځان بسایني لپاره ګټوره بللې ده.
د طالبانو حکومت او یوې چینی کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن، عرفات حرکات سیاسی،
هغه حرکتونه چې چینایان ترسره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي، او هغه حرکتونه چې طالبان ترسره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه د یو هیواد په تیره د چین د راجلبولو لپاره ترسره کوي، څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا CNPC سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالره او په راتلونکي دریو کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ومو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل، د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمیر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمیر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 12 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. هغه د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوچ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري، له تیرو 10 ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې 3 ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک وسوځاو. هغه له 13 کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوچ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په 3 په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وي. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د 13 سپتمبر په 14 د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 4 میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14 پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستانی چارواکي په دې هیواد کې تر هغه ریزو بریدونو د زیاتوالي لامل غواړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبري وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی طالبان او افغان طالبان له یو بل سره هیڅ توپیر نه لري.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لخوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبره اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبانو پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشاره سره وویل چې په دوحه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو اترو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان له طالبانو سره وشي.
کسی بھی ایسی تنظیم سے جو ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو،
لہ ہر حق تنظیم سر چ ریاست پر وڑاندی پترہ گری کے خکیل بھی پخکارت ہوگا پریکڑ شوی چ لہیس ترہ گر تنظیم سر بخبری ہونی شی. افغانستان کے چکم حکومت شتون لری یا ہر ڈول واک لری بیا ہم یو جوڑخت لری دا پریکڑ پر دے اساس شوی چ کہ ہر ڈول خبر اتری کیگی بایت لدوی سر وشی او لہ کوئی وہ غختل شی چ خپل حق منی پورا کری چ نئی وازی نہ پاکستان بلکہ لٹول نڑئی سرئی کڑی ویلی دی چ ہی چاتا بہ اجازت ور نکری چ لدی خاور سخد نور هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته کړي.
واقعي کې لیے استعمال نه ہونے دیں گے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں.
په اسلام آباد کې د پاکستان کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسلوالې مبارزې څخه د لاس اخیستو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان هم افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا طالبان پاکستانی یا تی تی پی از طالبان افغانی
پاکستانی طالبان او یا تی تی پی افغان طالبانو نشی بیلی دلای دوڑ یو شان دی دوی لو شلو کلو نزیات لیو بل سره په ځانمر کو بریدونو چاودونه کی همکاری کړي په ولي ککی و افغان او پاکستانی طالبان دوڑ یو دی او هیبت الله دوی مشر دی زکه پاکستان له افغان طالبان غوختی په هیږي چې افغان طالبان په واک دي نفوذ لري.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ زیات کړل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له یوه شخصي تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاروي خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې بریدونه په افغانستان کې پلانېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا بې اساسه بللې ده. تر دې مخکې د روان کال د خبرګولې په 11مه د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په هدف د پاکستان د پخواني سناتور صالح شاه په مشرۍ د 50 کسیزې پلاوي کوربه و. پاکستانی رسنیو هغه مهال خبر ورکړی و چې په دغه پلاوي کې د وزیرستان، اورکزیو، کرم، خیبر، باجاور او ملاکنډ د قبایلي سیمو قومي مشران هم شامل دي. هغه مهال پاکستانی طالبانو د اوربند په غزولو سره په قبایلي سیمو کې د شریعت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په لوګر کې د یونیسف په مالی همکارۍ له جګړو څخه د زیانمن شویو نه ښوونځیو د اساسي رغونې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي. ځایي چارواکي وایي د ښوونځیو کې 1200 نجونو په ګډون 15,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې نه حباب خوندزي چې په خوا د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمن شوي ول د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا د $1,000,000 په لګښت رغول کیږي چې د مسؤلینو په وینا یې چارې 80% بشپړې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل د دې ښوونځیو رغونه به د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر مثبت اغیز ولري او هغوی به خپلو لوستونو کې لا زیات کوښښ ته وهڅوي.
یونیسف په مسؤل درم نه په لوګر ولایت کې نه به مکاتب غسیدی د پوشش لاندې او دغه د ترمیم چارې تقریبا 80% پر رسیدي دي. یادونه ولده د هغه مکاتب دي چې په تیر شل کلندور کې د مختلفو جګړو د مشکلاتو په اساس باندې تخریب شوی.
بل لوري ته د هغو خوانځیو هلکان او نجونې زده کوونکي چې خوانځي اوس رغول شوي خوښ دي وایي په خوای په ویجاړو او له جګړو په زیانمنو ودانیو کې زده کړې کولی. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یوه زده کوونکې مسلمه وایي
ډیر خوشاله یم زموږ مکتب پاکس او شیشې ورته واچولې. پخوا سیمو ډیر خراب و او دیوالونه خراب و اوس موږ ډیر خوشاله یو په مینه درس وایي او هغه خپل مکتب سم او د یونیسف له موږ سره همکاري وکړه نورم د موږ سره مرسته وکړي.
یوه بل زده کوونکي سال دوایی دوی خوښ دی چې ښوونځی ورغول شو.
زیات خنک بود شیشه نداشت
ډیر ساړه و ټولګي مو شیشې نه درلودې ډیره ګډوډي پکې وه دیوالونه یې ټول خراب شوي و اوس ډیر پاک شول اوس مو ښوونځی رنګ شوی او شیشې یې ورته اچولې دي.
رنگ شده پاکس را شده شیشه انداخته شده.
بلوری تا رون اندی او دسیمی اوسیدون که هم دزده کرو لپار مناسب چاپریال مهم ارتی او سخه گنی. دسیمی اوسیدون که سمی اولا وایی
مخی چی او دا سمپون دیر غیر منظم و یا خو جگلی زپلی ول شیشه او دروازی قلپک و ارسه مات ول خراب ول یعنی واقعا هم شاگردان و دسی کم زده گوندی ول مکتب تا دیر زده نخکو زکه یو دی جنگ موضوع او بلا دی همدغه د مکتب د مشکلات او مثلا د غیر منظم بدن یا رسې د غیر منظم تقریبا شل کال مخکې د مکتب جوړ شوی د اولین د پاده چې د رنگیږي
یاد دی وی په لوګر کې د مهال 215 یا بابد هلکان او جون خوانځي موجود دي چې لدی جملې سل خوانځي لا هم ودانی نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کرایي کورونو او ځینې په جوماتونو کې زده کړې کوي. چارواکي وایي د پاتو سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو په خاطر پلان جوړ شوی او په راتلونکي کې به امکاناتو ته په کتو ورو ورو ورته ودانۍ جوړې شي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
د کندهار یو شمیر رسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمی کې خپل اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي.
شاه زمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجر اغلی د کرایه په سر کې پرته یو او پر چوک خواري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لانه لري، خواري نسته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لانه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي. او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسیدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال دار په کیریا دی، دوه نشین نه لرو ورور چې وی خو یا و چې شو موږ مرستې ته اړتیا لرو، مرستې ضرورت لرو ورور، ولکه یا د سرای د کیریا د لرو، ولکه یا د خرچې د لرو، دلته راس راس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې د موږ په چی شو ساتو.
ټول مجبور یو چې سی وخرو شی نسته، دا بیچارهګان ویني د وټل د انل لري چې وی خوري، در بدر حق په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي، مړو مړو چې ورکی مستی شي نه کوي. راته چې باید مر سره یو مرسته وکي چې مر راپور ته سو پوي شي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ واس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستي مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بیوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بیوزلو او سیلاب ځپلو کورنۍ ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري، د غول خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده. او ان شاء الله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینلمللي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره یو مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ په هکله چې دوی څه آمادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مده وړاندې ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو د غراز خبرداري ورکړې و چې نه هوی په سلو کې افغانان پر روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکین لري. ملګرو ملتونو د غراز ل نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنی پلي کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون زلري اتې زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا زادې را دیو نه زکړي دي ځان